Aneu a veure.
Marxa.
وخت د مازیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربا عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په افغانستان کې د سرمایه کاری لپاره په هند کې کانفرنس پیل شوی. د پاکستان حکومت قبایلو ته 3000 نوکرانو د ورکولو فیصله کړې ده. په سوات کې د بجلی د نوې منصوبې پرانسته شوې. دا شان د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان په اړه څو نور رپورټونه هم په روانه غړي کې شامل دي. پولیس پروګرام د سندرو امیل روانه غړي پای ته رسوي. خوپایل له خبرونو کو ويونکي مجید بابر.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د پانګې اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوی ډیلی کې پیل شو. د پاکستان د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د سفران وزارت د 3000 نوو نوکرو اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسۍ د باډې په قمرآباد سیمه کې نن له غرمې وروسته د اف سي ځواکونو په یو کاروان د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې 3 د اف سي کسان ژوبل شوي. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د پانګې اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوی ډیلی کې پیل شو. هندي چارواکي وایي چې دغه کانفرنس د هند صنعتي کانفیډریشن سی آی آی لخوا په لارې اچول شوی دی. په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو تر څنګه له ټولې نړۍ څخه د څلوېښتو هیوادونو بېلابېلو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس د اغراضو مقاصد په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان وحید الله غازی خیل د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل
تقریبا افغانستان کی افغانستان امریکی حالات حکومتداری
گڑون کبھی. د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سفران وزارت د 3009 نوکرو اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټیو چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته د دې نوکرو په اړه تفصیلات سپدې ټکو بیان کړ.
ټول قسم 7 کابل ایجنسی دي دا غي نه بداري نمائندگی دي یا غي لپاره دا کرایټیریا دا شو وا چې هغه کم کټ اپلای کوي نو پکار دا چې هغه د مډل پاس او هغه د قبایلی ایجنسی سره تعلق لري. دا هغه عمر دی د اصل نسل نواخ د ترتیبي شاله پورې او هغه چې دا هم ویل شي دي چې کم دا چې هغه ترته د بارانه خزي سره واده کړی نو هغه به د دې لپاره یې د بل نه یا
په قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او ناامنیو له کبله د دغو سیمو ځوانان د بیروزګارۍ سره مخ دي او په ګڼ شمېر ځوانان د روزګار د نشت له امله بهرنیو هیوادونو ته د روزګار لپاره ځي. د خیبر ایجنسۍ د باډې په قمرآباد سیمه کې نن له غرمې وروسته د اف سي ځواکونو په یو کاروان د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې 3 د اف سي کسان ژوبل شوي. د اف سي ویان میجر فضل او د باډې د پولیټیکل چارواکو په وینا دا چاودنه د ریموټ کنټرول په واسطه شوې. د دې چاودنې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه زوال الدین دخه خیل کې په موټرسایکل کې د بمی چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي دي. یاد دي چې د سمودې راهیسې د دغې سیمې خلک یو ځایي لواله ډلې سره په دغه سیمه کې د حکومت په ملاتړ مزاحمت کوي. د امریکا د دفاع د وزارت د پالیسۍ جوړونې مرستیال جیمز ان میلر نن هلمند ته تللی دی. جیمز د هلمند والی سره د لیدنې پر مهال رسنو ته وویل هلمند ته یې د ورتګ هدف په دې ولایت کې د خپلو سرتیرو سره لیدنه او د هلمند د امنیت جاج اخیستل وو. جیمز د خپل هیواد سره د افغانستان له لوري د ستراتیژیک د لاسلیک پر اهمیت هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دغه لاسلیک به د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ ضمانت وي. جیمز ان میلر وویل د هلمند له والی سره یې په هلمند کې د امنیت د انتقال پر درېمه مرحله هم چې د راتلونکي کې به پیل شي خبرې وکړي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل د جیمز ور سره واده کړي چې هیواد به تر 2013 کال وروسته هم د افغان حکومت او خلکو سره مرستې جاري ساتي. افغان حکومت وایي چې جاپان ورسره په راتلونکو 15 کالو کې د افغان زده کوونکو لپاره د 500 سکالرشپونو ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا خپره شوې خبر پاڼه وایي چې 13 ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د غشمنه د جاپان د خارجه چارو د وزارت سلاکارې صداکا اوګاتا د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه. د دې سکالرشپ له مخه افغان زده کوونکي به د لوړو زده کړو لپاره جاپان ته ځي. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلنټن په دې ورستو کې د یورپ د دورې په دویم پړاو لیټ ویا ته سفر کوي. میرمن کلنټن به د دې هیواد سرخار ریگا کې د سرکاري او سیاسي مشرانو تر څنګ د مدني ټولنې د غړو سره هم لیدل کتل کوي. نوموړي لیټ ویا ته د فنلینډ نروانه ده چرته چې هغې هیله څرګنده کړې وه چې د شام د بحران په اړه د جنیوا غونډه یو مهم پړاو ګرځېدلی شي چې شام کې د روان بحران په ختمولو کې به کردار ترسره کړي. تما دا چې میرمن کلنټن به د روسیې وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال هم د شام د بحران په اړه خبرې ترې وکړي. دغه ملاقات به سبا له یعنی د جمعې په ورځ د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې کیږي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په داسې حال کې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو کولو دړکه ورکړي چې د نوموړي د لرې کولو لپاره د سیاسي بحرانونو یوه لړۍ روانه ده. نور المالکی د شیعه مسلک سره تعلق لري. نوموړي پرون دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د خبرو اترو لپاره په بلنه ورته د مخالفو ګوندونو لخوا مسلسل انکار کیږي او دا راته هغه سره د نوي انتخاباتو نه علاوه ډېرې کمې لارې پاتې دي. اور اس ته خبر ده چې د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې بنند پولین په سرخار وارسا کې د جرمني او اټلی ترمنځ د مقابله کې جرمني چې په دې ټورنمنت کې خپل ټولي لوبي ګټلې په ولسو کلونو کې به په اول وار د اټلی نه د ګټلو هڅه کوي. د نن ورځې په لوبه کې چې کوم هیواد بریالی شي نو بیا به د سپین سره مقابله کوي. سپین پرون د پرتګال نه لوبه ګټلې وه. بلخوا سپین چې په 2008 کال کې هم د یورپي ټورنمنت ګټلې و کوشش کوي چې خپل دغه اعزاز برقرار وساتي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. په افغانستان کې د سرمایه کاری لپاره په هند کې کانفرنس پیل شوی. د پاکستان حکومت قبایلو ته 3000 نوکرانو د ورکولو فیصله کړې خو ځینې کسان اندېښنه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سواد کې د بجلی د یوې نوې منصوبې پرانیسته کړې. عام خلک څه وایي؟
په دې کې د عوامو ته به یو 10% د ارتجې ملو شي خو دوی کم از کم خپل پښتو به ودرېږي. موږ ډېر زیات مطمئن یو او ډېر زیات خوشحاله یو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي ډېر ژر به د اباسین په نوم د پښتو ټلویزیون چینل خلاص کړي.
اوس دې د وزیر اډا صاحب دوی چې کوم مهرباني کړې ده هغې لپاره موږ 10 کروڑ روپۍ راکړي دي او زر تر زره به د خیبر پښتونخوا خپل ټیم شروع کړم.
په پای کې د سندرو امیل پروګرام اورېدل مه هېروئ. وسم د خبرونې د پال ریپټ هغه هم د افغانستان پاړه په هند کې ل کانفرنس. د هند په مرکز کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه روانه ده. دا غونډه د کابل نوی ډیلی او هند د سنتي ټولنې لوري تنظیم شوی او پکې د لسګونو هیوادونو استادو ګډون کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په دې یو ورځنی غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبري وسی چې څنګه نړیوال په افغانستان کې پنګونه کولای شي. د غونډې پاړه نور حال احمد شبر لري.
په افغانستان کې د شخصي پانګوالو او سوداګرو د جذبېدو لپاره په نوې ډیلی کې نړیوال کانفرنس نن پرانستل شو. په دې غونډې کې د دریل شیوادو او یا کمپنیو برخه اخیستې ده چې په هغو کې چینایي، جرمني، فرانسوي، جاپاني، پاکستاني، ترکی، ایراني او د متحده ایالاتونو کمپنۍ شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل د غونډې له ځایه په ټلیفون وویل چې د غونډې برخوال په افغانستان کې د نویو پانګونو د امکاناتو په برخه کې وړاندیزونه کوي.
دغه غونډې تقریبا 350 کسه په دغه کې ګډون کوي چې د پالیسۍ جوړونکي، تجربه لرونکي، د سیمې د هیوادونو، د منطقې سازمانونو، د نړیوالې ټولنې غړي دي. دوی په افغانستان کې د نویو پانګونې د چانسونو طرحې وړاندې کوي. د دې په اړه کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ، افغانۍ او د روانو امنیتي حالاتو حکومتداري او د ګنې د حکومت په حقله څرګندونې وشي او په دې برخه کې د عملي اقداماتو د ستونزو د مخنیوي لپاره نظریات د مختلفو سازمانونو سره شریک شي. د افغانستان لپاره
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د غونډې پرانیستونکي ویناوي وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه څرګنده کړه. خو یې ویل که چیرته ګڼ پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي بیا به امنیتي ستونزې هم راکمې شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې چارې د هند صنعتي ټولنه د هند او افغانستان د حکومتونو په مرسته تنظیموي. د هند د صنعتي ټولنې غړي وایي د افغانستان لپاره د دې جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې بهرني پانګوال وتوانی شي د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د بېخ بنسټه پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صنعتي ټولنې چارواکي همداراز وایي چې په افغانستان کې د کرهڼې، صنعت، د ودانیو د جوړولو، روغتیا او د خدماتو د وړاندې کولو په برخو کې پانګونې ته له درې لسیزو جګړو وروسته سخته اړتیا ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان او هند تر 200 د ډیرو کمپنیو استازو هم برخه اخیستې ده. همداراز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق استازو په کې ګډون کړی دی. د دې غونډې پر پریکړو به د ټوکیو په کنفرانس کې هم غور وشي. تمه ده چې د چنګاش په 13مه د جاپان په مرکز کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. هیله ده چې د ټوکیو په کنفرانس کې نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته چې له افغانستان بهرني محارب ځواکونه وځي د مرستې ژمنې وکړي.
دا خو په هند کې د افغانستان د سرمایه‌کاری په اړه باندې د کانفرنس حال خو هلته په هند کې د دې هیواد د داخله چارو وزیر پی چرندمبرم تور لګولی چې د ممبئی بریدونو تر سره کولو ابو جندل دا منلې چې دغه بریدونو په وخت په کراچي کې په کنټرول روم کې موجود او د سره نور ریاستي اهلکاران یعنی د حکومت خلګم خو بلخه پاکستان دا تورونه رد کړي چې د دې تورونو ورسته به د پاکستان او هند پاړي کو څا سروي. نور حال انیسا اجمل لري.
د هند د داخله چارو وزیر پی چدمبرم ویلی دی چې د ممبئی بریدونو تر سره کولو یو تورن کس ابو جندال د دغه حمله په وخت د پاکستان په خار کراچي کې په یو داسې کنټرول روم کې موجود وو چرته چې د پاکستان ریاستي اهلکار یا سټیټ اکټرز هم موجود وو. د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډې ته پی چدمبرم وویل چې ابو جندال دا منلی چې په کراچي کې جوړ کړی شوی کنټرول روم کې موجود وو او دا دلیل چې دغه بریدونه غیر ریاستي اهلکارو تر سره کړي نور بې ځای دي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د پی چدمبرم لخوا لګول شوی دا تورونه رد کړي او وایي د هند په پاکستان د تورونو لګولو یو عادت دی او د هیواد استخباراتي ادارې ISI د مخکنه د دې بریدونو پلټنې پیل کړې وي. رحمان ملک ویلي هند ابو جندال په اړه نامکمله معلومات شریک کړي او په ممبئی بریدونو کې درې نور کسان د هند هم وو. کله مو چې په هند کې د یو خبریالې سمیتا شرما نه پوښتنه وکړه چې د هند لخوا لګول شوی د دې تورونو بعد د پاکستان او هند په اړیکو څه اغیز وي نو نوموړې زیاته کړه. ابو جندال چې د ابو حمزه په نوم هم پیژندل کېږي نو دغه لخوا د بیانونو نه دا معلومیږي چې په کراچۍ کې څنګه دوی په کنټرول روم کې د ممبئی بریدونو تر ګورو تر روزنه ورکوله. په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په سیاچین او سرکریک باندې مذاکرات بې نتیجې پاتې شول. د هند SM کرشنا د پاکستان په دوره را روانو، هغه دوره هم وځنډول شو او اوس چې دا کم تورونه لګول شوی دي نو د دې لوجې بعد دواړو هیوادونو په اړیکو ضرور اثر پریوزي او که د تورونو دا لوبا ګرمه شو چې د پاکستان ISI په هند کې بریدونه کوي او د هند را په پاکستان کې نو دا اړیکې به ډېر خراب مقام ته ورسي نو دا ښه اشاره نه دي. بلخوا د هند پلټون کې یقین لري چې ابو جندال د پاکستان په هغه کنټرول روم کې موجود وو چرته چې لسو ترهګرو ته د ممبئی د ریلوی سټیشن، د یهودیانو مرکز او په هوټل د بریدونو روزنه ورکړل کېده. د پاکستان په خارجه دفتر کې د هند چارو د سانګې پوخانی مشر طیب صدیقی وایي چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره دا وخت هند په پاکستان تورونه لګوي ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان یو مهم رول دی.
د پاکستان په افغانستان کې د رول په اړه د امریکا او د غرب چې کوم شکونه دي نو دا د هند لپاره یو ښه موقع ده چې په پاکستان د ترهګری تورونه ولګوي او د پاکستان پوزیشن نور هم خراب کړي. بل زما په خیال د تورونو د لوبه به اوس جاری وي ځکه چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات دا وخت ډیر خراب دي او د هند افغانستان سره اړیکې ښه کولو په لړ کې دا وخت د پاکستان کمزوري کولو لپاره هند د دې موقع نه ګټه ترلاسه کوي او دا هیله کول چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د یوې پیخي یا مذاکراتو سره بخې شي نو دا هڅه یو خیال دی.
یاد دی وی چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو لوبه چې یو سل او شپېته نه زیات کسان وژل شوي وو او د دې وروسته هند دا دعوه کړې و چې د دې بریدونو تر شا د لشکری طیبه لاسته. د ممبئی د بریدونو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د دریو کالو پورې مذاکرات ځنډول شوي وو.
د هند او پاکستان په اړیکو د نوي تورونو د رابر سره کېدو سره بد څنګه وي د نساجمل رپورت ته واښوست. د پاکستان حکومت قبایلی سیمو لپاره د 3009 نوکریو منظوري ورکړه ده. د قبایلی سیمو خلک شکایت کوي چې نوکریان ورکول کې انصاف نه کیږي او با سره خلک لدی ګټه پورته کوي. کارپون وایي چې میډیا په دې لړ کې یو مهم کردار ترسره کولای شي. ګلایاس نور حال راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت قبایلی سیمو لپاره د 3009 نوکریانو منظوري ورکړه ده. دا پریکړه د ریاستی او سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شکوت الله په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. په پېښور کې د فاټا سیکریټریټي او چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته د دې فیصلې تصدیق کړي او وایي چې دغه نوکریانې به لیوي ځواک کوي. د زیاتوي چې دا وخت په قبایلی سیمو کې د لیوي ځواک شمیره خواشا 9000 ده او په دې لړ کې فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړو او لوړپورو چارواکو یو غونډه کړې وه. فضل الله د قبایلی سیمو لپاره د نوي نوکریانو معیار په اړه ویل:
ټول 7 ټرایبل ایجنسیز د هغه نه بداري نمائندګي کوي. هغه لپاره دا کرایټیریا دا شوه چې هغه کوم کس اپلای کوي نو په کار دا ده چې هغه د مډل پاس او هغه د قبایلی ایجنسی سره تعلق لري. د هغه عمر د اصل سال نواخ د ترتیبی سال پورې او هغه کې دا هم ویل شوی دی چې کوم دا چې هغه چرته د بارانه خزي سره واده کړی نو هغه به د دې د تارایلې کې بل نه یا.
د قبایلی سیمو لپاره د نوو نوکریانو منظوري به خلکو ته د روزګار وسیله برابر کړي. خو د قبایلی خبریالانو د ټولنې مشر صفدر حیات داوړ وای چې نوکریانو په تقسیم کې توازن پر ځای وساتلی شي او د میډیا رول په دې کې ډیر مهم دی.
په کار دا دی چې میډیا پرسن لکه زه به د خپلو ملګرو ته ووایم چې چیک اینډ بیلنس سیستم باندې د خصوصي چیک وساتي. د خبرونه لکه طرف ته راتاو کې د ډرون او د پودکس یا یو بله د نور چې د کوم انټرنیشنل میډیا فوکس کړی دی چې کوم نه مونږ ته نیګیټیو اثر درومي دنیا ته دا لږ پرېږدي لږ مونږ سوشل ایشوز باندې وساتو چې د کوم په نام باندې فنډ خرچ کېږي چې آیا دا صحیح دی ته رسي که نه رسي. نو دا زمونږ
صفدر داوړ زیاتوي چې یوازې د نوکریانو منظوري ورکول کافي نه دي بلکې دا عملی کړي او حقدار خلکو ته نوکریانې ملاوي شي. د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو کس حاجي شانواز خان شکایت کوي چې د نور وختونو په شان دغه نوکریانې به هم باسره خلکو ته ملاويږي.
دا چې دا ټول باسره کسانو ته ملاويږي سم هغه حقداران چې دي او کوم مستحق کوم کسان دي او د قبایلی سیمه کې په غریبو کورونو کې ښه قابل او تکړه تکړه هلکان شته خو هغه بې وسي دي او د هغې وجه د مخکې د نشته د چې چا سره خبره وکړي مشرانو ته ملاوي ساندې خلکو ته نه ملاوېږي چې په میرټ باندې اوسي د هغې ټیسټ وسي د هغې ډي ایل سي نو وغوښې شي او هغې ورته په هغې بیس باندې ملاوي او د ملتانو خوښه ده چې چاته ورکوي چای فرسوي څه کوي.
خو د فاټا سیکرټري چارواکي فضل الله وایي نوکریانې به په میرټ ورکول کېږي.
دغه شکایت راځي چې را هغې کې په دغه طریقه باندې برتۍ کېږي. خو بیا زمونږ نوی سی ایس سیف د ایډیشن چیف سیکرټري فاټا ډاکټر تاشین هغه هم د دهاني وکړه د
لدی وړاندې هم قبایلی سیمو لپاره نوکریانې اعلان شوې وي. خو د کارپوهانو په نظر باید د ځایي خلکو شکایتونه په پام کې ونیول شي او تقسیم د برابرۍ په بنیاد وکړي شي.
د مرکزی حکومت دا فیصله چې قبایلو ته به 3000 نوکریانې ورکول کېږي د ګلایز رپورټ ته غوږ واست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې په دې اړه باندې احتجاجونه مظاهره کېږي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت اوس د اوبو لارې د بجلی د پیدا کولو د منصوبو باندې لاس پورې کړی دی. په دې لړ کې د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سوات کې په کلام کې د اوبو د لارو د بجلی د پیدا کولو د یو بجلیګر پرانیست کړی. په دې اړه باندې نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات لری پرتا غریزه او سیلګریزه سیما کاله مټلتان کې په اوبو جوړیدونکو بجلیګر پرانسته وکړه چې پرې به 15 ارب روپۍ خرج کول شي او د چارواکو تر مخه دغه منصوبه 15 کال کې مکمل کیږي او خوښه 15 لکه آبادی ته به بجلی ترې ورکول کیږي. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مټلتان کې په دغه مخه یو دستور ته خپل وینا کې ویل چې راتلونکي 15 کال کې به سوات کې 100 میگاواټه بجلی پیدا کول شي. دې سره سره دوی دغه لری پسمنده سیمو لپاره یو شمیر منصوبو اعلان هم وکړو.
نن شکر الحمدلله د سوات د ترقی د آبادی او د دې علاقې د روښانه مستقبل په حواله باندې یو اهم منصوبه را دا غي سنجي بنیاد ز تاسو سره په شریک کړم. نن د سوات خلکو له تاسو سره په دې مبارکي در کوم.
دغه منصوبې باندې مقامي اولس ډیر خوشاله دي چې پکې باس تنانو مشال ریډیو ته ویل
نو نو منصوب دی او کلام ناظم یم او کالم سره زما تعلق دی. په کالم کې یو داسې میگا پروجیکټ ابتدا وکړو چې هغې باندې 15 ارب روپۍ هغې باندې هغې لاګت دی، او په هغې سره تقریباً یو 15-6 لاکھ آبادی هغې باندې مستفید کیږي. نو دې د وجې نه زموږ د کالم یو ټوریزم یو پوائنٹ وو، نو دې د وجې نه زموږ د علاقې ته به ډېره زیاته فائده به وشي، او زموږ د علاقې د خوشحالۍ او په ترقۍ کې به دا یو اهم یو اقدام وي.
دوان ممتاز خان دی، زه سابق ناظم پاتې یم دی ګوسل بالاکو بارن تجسد خان. یقیناً دا زموږ د مستقبل لپاره، زموږ د دې عوامو د دې وطن مستقبل لپاره یو اهم منصوبه ده. په دې کې دې عوامو ته به یو 10% ډی ار ټی جی ملو شي، د دې کم از کم خپل پخو ودرېږي. موږ ډېر زیات مطمئن یو او ډېر زیات خوشحاله یو.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دغه موقع زیاته کړه چې د اوبو بجلیګر جوړېدو وروسته به د کال 6 کروڑ روپۍ مقامي آبادۍ ته د رایلټۍ په شکل کې ورکول کېږي، چې پرې به د ترقۍ کارونه کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د کرکیچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو ریپورت کې وایي کچم پاکستان ته د امریکا لخوا په د تیرو کلونو کې په اربونو ډالر ورکړل شوی دی، خو نه د دې هیواد حکومتي ادارو څخه پرمختګ کړی دی، نه جمهوریت وده کړې ده، او نه دغه هیواد د جهادي ټلو خلاف کوټلي عملیات کړي. د ریپورت مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل تازه رپورت کې لیکي د امریکا لخوا د پوځي مرستو پالیسي په دې کې ناکام ښکاري چې د ترهګرۍ خلاف ګټورې نتیجې مخې ته راولي، او د دې پر ځای پوځ په پاکستان کې نور هم مضبوط شوی چې په سرکاري ادارو یې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي، او له دغې سره په نظام کې د بدلون راتللو عمل هم د ځنډ ښکار شوی دی. دغه رپورت لیکي باید امریکا او نور مرستندویو هیوادونو د پاکستان سره په ولسی برخو حکومت مرسته کړې وي، او د دغه هیواد سرکاري ادارو ته مضبوطولو لپاره زیات کار شوی وي، او دغه لته باید د غیر سرکاري ادارو او د مدني ټولنې په مضبوطولو او فعال رول زیات زور راوړل شوی وي. نو کېدای شي دا به د پاکستان د استحکام لپاره زیاته ګټوره خبره ګرځېدلې وي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ رپورت وړاندې وایي د 2002 کال راهیسې امریکا زیاتره د پاکستان سره د امنیت په برخو کې مرستې کړې دي، او په پاکستان کې زیاتره داسې فکر کېږي چې امریکا د لنډې مودې په مقصدونو کې زیاته خوښي لري. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د جنوبي ایشیا د پراجیکټ ډایرکټر سمینا احمد وایي د پاکستان او غرب د ګټې لپاره به زیات خداوي چې امریکا په دغه هیواد کې د جمهوریت مضبوطولو او د لست خېګړې لپاره زیات کار کړی وي. د تیر کال د مئی په 2 نیټه کله چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د پوځي اکیډمۍ سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا لخوا په عملیاتو کې وژل شو، له هغې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. په پاکستان کې د پوځي ادارو او بیوروکراسي لخوا په غیر سرکاري ادارو او د هغوی په کار یو شمېر بندیزونه ولګېدل، د امنیت وضع مخ په خرابېدو شو، او د تاوان لپاره د تختولو د زیاتېدو له امله هم مرستندوی هیوادونه په دې فکر کولو مجبوره شوي دي د دوی ورکل شوی امداد آیا واقعي هم په ټاکل شوو اهدافو او د پرمختګ په کارونو لګېدلې او کنه. رپورت زیاتوي په پوځي برخو کې د ورکل شوي امداد باید سارنه وشي، او دا خبره یقیني شي چې د پاکستان پوځ د جهادي ډلو سره خپلې مرستې ختمې کړې، د بشري حقونو د سرغړونکو خلاف یې کاروایی کړې، او جمهوریت راپرځولو په اړه به هم کوم ګام مخې ته ناراضي.
د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ رپورت درته فرخنده وزیر وړاندې کول.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه.
سروي په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو،
اتلان
پپاو کم 3 بجو،
پام کوا
پپاو کم 4 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو.
د پاکستان په کوټ لکبت جیل کې قید هندوستاني وګړی سرجیت سنگ او وشکاله ورسته نن خوشی کړل سوې دی. په سرجیت سنگ دا تورو چې هغه پاکستان ته د جاسوسۍ لپاره راغلی وو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
هندوستان ته رسیدو سمدستی ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې سرجیت سنگ ویل چې پاکستان ته جاسوسۍ لپاره تللی وم. په واگا بارډر د هند مطبوعاتو سره خبرو کې سرجیت سنگ وینا وا چې هندي فوج لخوا پاکستان ته جاسوسۍ په غرض تللی وم او هغلته اونیولې شوم. هند ته تلو نه وړاندې سرجیت سنگ د لاهور کوټ لکبت جیل نه بهر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې پاکستانی جیلونو کې قید هندوستاني وګړو سره ښه سلوک کیږي، خو د دواړو ملکونو لپاره کار دي چې د قیدیانو بدلون وکړي.
پاکستان کې زما ډېر ښه وخت تیر شوی دی او جیل کې مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف نه و، او په ما د جاسوسۍ الزام لګېدلی و، او که زه بیا کله پاکستان ته راغلم نو پاکستانی حکومت به بیا په ما شک کوي چې زه د جاسوسۍ لپاره راغلی یم، نو ځکه زه به بیا پاکستان ته کله هم نه راځم.
د خیر ښېګڼې تنظیم انصار برني ټرست مشر انصار برني د سرجیت سنگ د خوشی کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې پاکستان لخوا دا یو ښه ګام دی، خو حکومت له پکار دی چې څومره نورو قیدیانو خپله سزا پوره کړې ده چې هغه هم خوشی کړي.
پاکستان سے آج آپ کے ذریعے ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا.
زد پاکستان صدر آصف علی زرداری تا د مطبوعات و دلاری یو بل خواست کوم چې دا وخت جیلونو کې څومره هم قیدیان دي او د هغوی سزا پوره شوې ده نو خوشی دي کړی، او د قیدیانو بدلون سره به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د دې سره سره چې څومره قیدیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده هغه دې په عمر قید کې بدل کړی شي.
یاد دی وی چې ویش کال وړاندې سرجیت سنگ د جاسوسۍ په الزام کې لاهور کې نیولې شوی و او پاکستان عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پخوانی صدر غلام اسحاق خان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لخوا لیږل شوی سمری باندې سرجیت سنگ د مرګ سزا په عمر قید کې بدله کړه. دا د هم یاد وی چې سرجیت سنگ سزا په کال 2004 کې پوره شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي ډیر ژر به د اباسین په نوم د پښتو ټلویزیون چینل خلاص کی او د دې لپاره په بجټ کې پیسې هم بیل کړي دي، خو حکومت وایي چې دوی ته په دې کار کولو کې ځینې پټ او ځینې ښکاره قوتونه دي چې خنډ دي. په دې اړه د پېښور څخه خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مختار حسین ویلی دی چې د دوی حکومت په صوبه کې ځانګړی ټلویزیون اباسین لپاره پر روان مالی کال کې د 10 کروڑ روپو پنګه اخوته ده، خو ځینې قوتونه په دې کې خنډان اچوي. صوبایي اسمبلی کې د یو پښتنې په ځواب کې مختار حسین زیاته کړه چې په پېښور او مردان کې د پښتونخوا ریډیو په نوم د اف ام ریډ 1 د سرکار په مصرف پیل شوی دی او دغه به ټولې صوبې ته خپرول شي. د زیاته کړه چې د اباسین ټی وی لپاره د دوی حکومت متعلقہ محکمې پیمرانا بار بار غوښتنه کړې ده، خو تر دې د مورته هیڅ قسم جواب نه دی ملاو.
اوس چې کوم دین مونږه فیزیبیلټی تیر فیزیبیلټی و هغه چې کوم دین مونږه کمپلیټ کړ، اوس دې ځله وزیر اعظم صاحب او دوی چې کوم مهرباني کړې ده هغه د پاره موږ 10 کروڑ روپیا راکړې دي او زر تر زر به د خیبر پښتونخوا خپل کې شروع کوم.
په پاکستان کې د بیلابیلو سیمو او صوبو لپاره په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی باندې په خپل ژبو کې وخت ورکول شي، او د خیبر پښتونخوا لپاره د اباسین په نوم دغه چینل پرانستو لپاره بار بار غوښتنې کیږي. په دې اړه د انګریزي ورځپاڼې خبریال او ټی وی انکر پرسن ریاض داوزه وایي.
بولان لانچ شوی دی، خو نن هم د دې پښتنو چې کوم زمون په دې سیمه کې اوسي نو دوی سره خپل غږ نشته دی، که هغه په سرکاري سطح وي هم چې هغه د دې هغه بندونه هغه فیکټري هغه خبرې روچتې کی په کومو کې چې دوی نن د نړۍ په ټولو کامونو کې وروسته پاتې دي، خو وروسته په څه نظریه پاتې دي چې خالي خلکو ته پته نشته. نو مونږ دا وایو چې دا ډېره ضروري ده، دا کومې پیسې چې دی خې دي دوی سره هم دا کار روانېږي.
د وایلوال دا چې په ادبي، سیاسي او کلتوري غونډو کې د پښتنو لپاره د یو ځانګړي ټلویزیون بار بار غوښتنې شوې دي، او د پښتونخوا حکومت د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ته په صوبه کې خپل نشریات خپرولو اجازه هم ورکړې ده، خو بیا د وفاق او د پیمرا له اړخه د هغې مخالفت شوی. او خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستوندو او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
تاسو کولای شئ د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري ولولې تصویرونه وګوري او ویډیو هم هلته پرتی دي سلرنه می بجی سوي دي مجید بابر د خبرونو لنډیز راته وروي
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خغلی محمد عمر داوزی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هنارا بندیکر سره ولیدل او په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه د پنګ اچونې ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوی ډیلی کې روان دی. د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سکان وزارت د 3.99 کروڑ اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسۍ د باڑی په قمبر آباد سیمه کې نن له غرمې وروسته د ایف سي ځواکونو په یو کاروان د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې 3 د ایف سي کسان ژوبل شوي. د امریکا د دفاع او د وزارت د پالیسۍ جوړونې مرستیال جیمز این میلر نن هلمند ته تللی دی. افغان حکومت وایي چې جاپان ورسره په راتلونکو 2 کالو کې د افغان زده کوونکو لپاره د 500 سکالرشپونو ورکولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلي کلنټن په دې وروستو کې د یورپ د دویم دورې په دویم پړاو لیتویا ته سفر کوي.
مجید بابر اوس د خبرونو لنډیز درته ورو. د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼې څه وایي؟ رابعه اکرم ورته کتنه کوي.
د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې په سپریم کورټ کې د انارو کیس اوریدنه راخستې ده. د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق او آج او انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د نیوز په خپلو سرخیانو کې لیکي چې سپریم کورټ سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه د وزیر اعظم نه تر 12 جولای پورې جواب غوښته دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې لاهور هائی کورټ صدر آصف علي زرداری ته 5 ستمبر پورې په ایوان صدر کې سیاسی حالی زلی بندولو پا اڑا ویلی دی. مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کلی کې چې پېښور کې د وابډاله اړخه اولس زیات بلونه لیږلې شوي دي چې لکه بلې اولس د پریشانۍ سره مخ دی او اولس په دې مجبور دی چې د وابډا دفترونو چکر وهي. خو بل ورته بیا هم نه کمیږي بلکې هغه بلونه ورله پاکستانو کړي. ادارې اخیره کلی کې چې د بجلی نرخونه د اولس د وس نه بار شوي دي او اولس د پیسکو اهلکارانو سره د بجلی په غلا مجبور دي او یا میټر ریډرانو ته بل کمولو لپاره په پیسو ورکولو مجبور دي. نو دا تمه ده چې د پیسکو نوې مشر به د اولس لپاره څه نه څه ګامونه اوچت کړي. ورځپاڼه آج نن خپل اداریه په ملک کې د ممکنه سیلابونو نه بچ کېدو په هکله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ملک په ځینو سیمو کې په شکال بارانونه د وخت نه مخکې شروع شوي دي او موسمیاتو محکمې هم پیشنګوئی کړې ده چې سخت کال به په شکال کې 50 نه تر 45% پورې زیات بارانونه کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې پېښور کې خصوصي ریسکیو سینټرې جوړې کړې شوي دي او صوبایي حکومت د پېښور ټول نهرونه او نالې په 2 اویا ساعتونو کې د صفا کولو حکم جاری کړی دی. د سره سره د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای ته هم درنه مشینری او کشته ورکړې شوې دي چې هر قسم هنګامي حالاتو کې د خلکو مرسته وکړي. پرسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لخوا حفاظتي اقدامات یقینا چې د ساين ور دي خو ضرورت د دې خبرې دي چې په مشکل وخت کې دي متاثرینو په خشان خدمت وکړي شي. پرسپانه اخیره کې لیکي چې هر کال سیلاب له وجې خیبر پختونخوا په شمول په ملک کې د سیلاب له وجې ډېر تبایانی کیږي. حکومت له پکار دي په مستقل بنیادونو سلاره روباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل مقاله کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونو ماشومان ته د ګوزن د ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې خنډ اچول کېږي. او بلخوا امریکا ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې د کندهار پر ځای هلمند ته په ګڼ شمېر کې د امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې به شي نه وي. مجید بابر د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات درته وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې خنډونه چول کیږي. او داسې ښکاري چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای او د پاکستانی ترهګرو ترمنځ د جنگ به داسې ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ کړي چې مخکې یې تمه
نکیده. په روانه میاشت کې د غواخ نور هم زیات شو کله چې په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبانو وویل چې تر کومې په دغو سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه روان وي، هغوی به د ګوزن پر ضد د څاسکو ورکولو ټیمونو ته دغه سیمه کې د پولیو پر ضد د کمپاین اجازت نه ورکوي، او زیاتوي چې دوی په دې یقین دي چې دغه کمپاین چلوونکي د غربي جاسوسي ادارو لپاره معلومات راغونډوي. ورسپاڼه زیاتوي چې دا مهال د افغانستان پولیس سره نږدې د قبایلي سیمو په لرې پرتو کلو کې د غوزن د ناروغو شمار ورځ په ورځ زیاتېږي، او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د غوزن پر ضد د څاسکو د کمپاین نه ترسره کول د دوی لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې د دغو سیمو خلک د پاکستان نور سیمو ته په باقاعدګۍ سره تګ راتګ کوي. نو دغه د غوزن وایرس په هغو سیمو کې هم خواره شي چېرته چې په دې ناروغۍ کابو موندلی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې غوزن یو داسې ناروغي ده چې د یو داسې وایرس له وجې پیدا کېږي چې بیا د انسان په عصبي نظام حمله کوي او یو بل ته ډېر په تیزۍ سره منتقل کېږي، او په یو څو ساعتونو کې دننه سړی شل شي. دا وایرس په هغو هیوادونو کې زیات وي کوم هیوادونو کې چې د نکاسۍ نظام د صحت د اصولو مطابق نه وي، او عموما د 50 کالونو کمونو ماشومانو باندې دا وایرس حمله کوي. دا وایرس په عامه توګه د انسان په بدن کې د خولې د لارې داخليږي. ورسپاڼه د پاکستان د وفاقي حکومت د غوزن پر ضد د ادارې د مشر شهناز وزیر علي له خولې وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دا ډول ګواښونو له وجې دوی به ونه کولی شي چې هر ماشوم ته د څاسکو کولو لپاره ورسی، او زیاتوي چې دا یو بدمرغي ده چې وسلوال طالبان د غوزن پر ضد کمپاین د مذاکراتو لپاره د یو تاکتیک په توګه کاروي. بلخوا امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کال 2009 د جون په میاشت کې کله د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی پوځي مشر جنرال سټینلی مکریسټل کابل ته ورسېدو، نو یو ورځ پسې خپلو لوړپوړو پوځي کمانډرانو سره په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یوه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د پاور پوینټ د سلایډ شو له لارې هغه ته وویل شول چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو شدت څه دی، د افغان ځواکونو شمېره څومره ده، د دغه هیواد په هر ولایت کې افغان حکومت څومره اثر لري. ورسپاڼه لیکي چې دغه تفصیلات ډېر مایوس کن وو، او د دغه ټول بریفینګ نتیجه دا وه چې امریکا او ناټو په افغانستان کې روان جنگ بایلي. ورسپاڼه لیکي چې د بې یقینۍ په کیفیت کې جنرال مکریسټل د خپلو پوځي چارواکو نه پوښتنه وکړه چې داسې څوک شته چې ماته ووایي چې تاسو امریکایي پوځیان هلمند ته ولې لیږلي ول. ورسپاڼه لیکي چې هغه وخت د دې پوښتنې ځواب نه مکریسټل ته ملاو شو او نه د هغه پوځي افسرانو ته معلوم وو، خو بیا د هغې نه پس واضح شوه چې افغانستان کې د امریکا جنگي هڅې ولې موثره نه وي، ځکه چې په دغه هیواد کې د مهمو خفیه معلوماتو راغونډولو لپاره په هغه ناټو تکیه کول چې وار له مخه ورسره د افرادي قوت کمی و. د افغانستان د امنیت لپاره د هلمند د اهمیت په اړه غلطه اندازه لګولو نه علاوه په پینټاګان کې د دړبندۍ سیاست هم امریکایي پوځیان دې ته مجبور کړل چې د هلمند یو غیر اهم ساراتا ولاړ شي. ورسپاڼه لیکي چې د کندهار پر ځای هلمند ته په ګڼ شمېر د امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې ډېرې ښې نه وې، او هسې یې یو کال ضایع کړو.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات اوس هم د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې د سندرو عامل پروګرام درته وړاندې کوو چې هارون باچا یې درته جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوال روانه میاج د سندرغاړي غزال جاوید وجنی کې وی خواته د نوموړي د فن مینان سخت خفکړل، نو بلې خواته په پښتني ټولنه کې له خزینه هنرمندانو سره کېدونکي زور زیاتی ته هم د خلکو پام واړو. د کتونکو په خبره داسې ډېر ځله شوي چې وسندرغاړي یا د ټي وي او سټیج پروګرامونو یو اداکاره په ولس کې مقبوله شوې، نو یو شتمن او یا کوم زورواکي کس توانېدلې چې ورسره وادو کی او په کور یې کېنوي. په داسې حال کې چې پښتني جینکۍ هسې هم د موسیقۍ په میدان ورګډېدلو ته زړه نخه کوي، په ټولنه کې دغه یو رجحان چې د مشهورو خزینه سندرغاړو په واده کولو دی د دوی پر وړاندې د هنر لارې وتړل شي، د پښتو موسیقۍ د ودې په مخ کې له پرتو غټو خنډونو څخه یو ګڼل کېږي. د سندرو میل د دې ونې خبرونه په همدغه موضوع خبرو ته ځانګړې شوې چې په ترڅ کې به د ځواني مرګې غزاله جاوید ځنې سندرې هم ووري. په پیل کې به دې وې ته پک شو.
چپ جان پوہے دے سوز گر زلے بنے
د ملکن لسیمی سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې منل شوی شاعر اکبر سیال مشال ریډیو سره په خبرو کې د غزال جاوید او د هغه په سیر د نورو خزینه سندرغاړو د موسیقۍ لارې ټولنې ته کړي خدمتونه په دا الفاظو وستایل.
په پښتنه ټولنه کې خزه اسې هم یو غیر سماجی مخلوق دی. د مذهبي انتها پسنده په نتیجه کې د ټولو نه لوی نقطه زمونږ په ټولنه کې خزه تا ورسه. پدغه سی حالات او ماحول کې چې پښتني خزه د یو بلا جبر او د یو لوی تاریخي توند سره مخ دي. پدغه سی حالات کې د غزاله جاوې قوم دې جنکه چې میدان تر وزي او دې موسیقي شروع کړي په خپل خوږ आवाज په پښتو شاعري خلکو ته رسي. نو زه دې ته ډېر لوی جهاد وایم. جهاد وته په دې ما چې دې تور تیارو د دې ظلم د دې جبر په دغه سی او ماحول کې دغه سی کار کول لکه څنګه چې غزل جاوید او نو جنکه یا زمونږه خزینه سندرغاړي کې سکی ضد دې جهاد دې لکه چې دا د جبر په ضد د تور کمونو په ضد یو د روشن فکر او د آزاد خیال یو ډیر لوی سیمبل یا علامت دی.
خاغلی سیال د غزاله جاوید وژنې ته پیشاره ویرا سرګندوی چې د پښتو د خزینه سندرغاړو پر وړاندې کې د زور زیاتی د غللای هم دغه سي دوام لري. نو په نتیجه کې به پښتون کلتور ته یو نه جبرانیدونکې زیان ورسیږي.
زه ما دا خیال لري چې زمونږ په ټولنه کې هغه خلک چې دغې سره حرامې پیسې دي، هغه سمګلران دي، حجرتي قاتلان دي، داکوان دي، غل دي، رازن دي، کارلپتران دي، سمر جرائم پیشه خلق چی دی. نو دی سر پیسی پلاسو کرایشی او دغه جرائم پیشه خلق د خپلو پیسو په زور، دغه نجایز دولت په زور، دغه شان معصومان فنکارانی په خپلو ولقه کې واخلي، په خپلو سر کې واخلي او خوارانی لیونی نتیجه دار وزی چې هغې د خپل ژوند مو لاس په سر شي. اوس غزاله جاوید زما په نظر کې د شلو کالو یوه ماشومه پیغله وه. زه خو په ډېر زیات خپه یم. یو په دې چې هغه ښایسته وه، یا په دې چې د هغې آواز ښایسته وه، دغه خو ځان له صفتونه وي، خو بنیادي طور دا خلک زمونږ د کلتور علامتونه وي او د دې سره زمونږ کلتور لګیا دی هغه ورځ په ورځ پسمنده کېږي. یعنې ته یقینو که بچی چې دا غزاله جاوید دې مخ ته سړی په غور وګوري، داسې یو نرم نازک حسین مخ. نو دا چې کله په قبر کې کېښوده ما ویډیو کته، نو په بل شپه زراله ما ته د خوشحال بابا یو شعر را په یاد شو. خوشحال بابا وایي چې هغه مخ چې پر پیرزو نشوه ځوانکه، هغه مخ اوس په لحد کې په چینجو خوري. نو دغسې بې وخته مرګ د هغه خلکو چې هغه زمونږ د کلتور لمبردار او پمتدار دي هغې له وده ورکوي، د هغې مرګ زمونږ د قومي جن مرگ دے
پاگل دی پابندی میں دیشا زمینی اور پہ بل دے گل زما پاگل دے یارا تاپس پاگل دے گل زما پاگل دے یارا تاپس پاگل
رضا الله جاوید په دې ورستیاو کې د اکبر سیال یو غزل لهم د خپل آواز خواږه ورکړي وو چې نوموړی په اړه داسې وایي.
فرمان الله جان په دغه 2009 کې ما ته وی چې رضا امن په موضوع مې څه شیزونه په کار دي، نو ما ول د درې شیزونه ورته یو په کې دا غزل هم وو چې زما کټاله وی ډکه خدای خیر. او ما چې طبیعت ډېره مو د پس ورې پر یوټیوب کې چاره ته وی چې دا غزل یو دغه دغه ورم وکړه، نو خدای شته چې لکه دا غزالی بدنی او ذهنی جون ته چسړي بوري دې وی دې دې او دې په دې تعریف سره کوم چې کم از کم دا غزل د دې د عمر غزل نو ځکه چې دې څه ویلې دي، نو هغه موږ خلکو لیدلي کتلي او ریدلي دي، دا پکې یو ناشنا غوندې شه دې ویلې دي. او زما په خیال کې دا نمونه سیزونه چې زمونږ د فنکاران وي نو دا دې ژوندي ساتي، ځکه چې د دې نتایج ډېر زیات روست په کناره کناره روزي ولانو چې دغه هغه د فن او د ځوانه هغه عمر ته ګورو نو باغې کې هغه فټ پروزي او خیر ویلو
د سوابای د سیمې پیژندل شوی شاعر، خبریال او د هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوونکی روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د غزاله جاوید ناڅاپي مرګ د نوموړي د هنر مینوال ډیر زیات ودردول.
په پیښور پریس کلب کې کوم نه دا غي په یاد کې مونږ د کلچر جرنالیست فورم له خوا چې کومې خو د موسیقۍ هغه نړیواله ورځ او بیا د موسیقۍ د نړیواله ورځ مونږ دواړو کې زونه مونږ د غي لپاره چې کوم نه نو د ختم او دغه پروګرام هم کړو د غزاله جاوید په یاد کې. زه د تداوم چې د فیسبوک د دغه علاوه دلته په میډیا حوالے سره هم عام یعنی ما ته تر اوسه پورې په میسجز کې زموږ کوم نه نو سره لږ دوله ساتې نه زغوله را لږ هغه شاعرانو بیا فورن په غزاله جاوید په دې مرګ باندې په دې باندې لیکلي دي. زه تاسو دا کثنیت اورم چې دومره تر اوسه پورې په هیڅ سندرغاړي یا سندرغاړي باندې کدا څه واقع شوی نه دي. دلې دې سمه چې د غزاله جاوید په دغه باندې دا پښتانه چې کوم نه نو هغه چې زموږ د لفظ او د بردي د غلي سمه چې ماته سر رابطې شي یا سمه معلومات ماته دي نو خلک ډېر زیات دل دېدلې او خلک دا غنی چې غزاله جاوید مر چې کوم نه نو دا د پښتو د یو د موسیقۍ چې کوم نه نو د یو باب یا د یو ډېر بوټي چې کوم نه نو دا غي نړول دي.
روخان یوسفزی که سهم په ټولنه کې د خزینه سندرغاړو پر وړاندې کېدونکې د زور زیاتې پیښې تاییدوي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوی د کورنۍ غړي ملامتوي چې وایي د مالی ګټو په خاطر خپلې لوڼه او خویندې د شتمنو او زورواکو کسانو په لاسو کې ورکوي.
زمونږ خو دغه د ګوتو د شمیر ته یو دانه دوه درې دانې را پیدا شي او هغه د بده مرغه څوک چې کوم نه نو د دولت په زور مانی یا څوک د هغوی د مجبورو په زور مانی څوک په هر حوالې سره لکه د ګولې هغه خپل خواهش چې کوم نه نو هغه قاتل شي. کوم وګورو نو دا زمونږ د وخت سره نه داسې لږو نه پلوان دي خانان او نوابان هم چې کوم نه دا کیسې کولې او دا روایت غونه یا یو بد کلچر غونه چې کوم نه اوس هم داسې دي چې کومه چې تخپل سندرغاړې لکه خپل نه مراد داري چې خواجه میر هغې د خدای اوس هم ورکړی وي او هغه خلک خوښي او د هغې بلا په لتونو او په زرګونو باندې خلک چې کوم نه مینانه پیدا شي نو دا هغه د مینانو دغه سره هم دغه دی او بیا غټه خبره د خپلې ژبې سره د خپلې موسیقۍ سره چې کوم نه دا هم ډېر لوی زیاتی دی. نو دیکې زمنګ د فنکارانې کې مې ویده مونږ سندرغاړي کې مې وی هغه مور خپل بیا د هغه رونه دغه چې کوم نه نو ځکه په لالیس کې یا په دغه کې راشي هغه دې ته نو ګوري د پیسو معاملې ته څنګه نشي نو دې په شاو دغه کیسه ده چې لکه دا خپل برادرای کې یا خپل دغه کې کوم نه دغه انتخاب ونشي چې زموږ په معاشره کې د بده مرغه تر اوسه پورې او ما غره د دم او د دم یې غلب چې کوم نه او دغه هغه بدل نشي زموږ څو فنکار وته نو موږ ورته هنرمند نو موږ ورته د قدر دغه ترګونه کتل په معاشره کې یو هغه مسلو سره مخ دی دی خو دی مسلو سره مخ یو بل بد سترګو پلي مو کې ګرځو
خان یوسف زے وړاندیز کوي چې پښتانه هنرمندان که په یو تنظیم کې سره یوځای شي نو به کولی شي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د حکومتي او یا هم مدني سازمانونو مرستې ترلاسه کړي.
میډیا هم د یاد موږ د حکومتي ادارو نه علاوه چې زموږ هغه که د ښځو دي او که د سړو دي چې کوم د انساني حقوقو تنظیمونه دي د دوی د قانوني جنګ لپاره چې کوم دی نو هم په دغه خلک یا په دغه نومونو باندې ناست دي او هغه باقاعده موجود دي. پکار دادی چې لکه یو حکومت دی چې داسې څه فیصله کوي نو چې په خپله برادرۍ کې برادرۍ زما مراد دا دی چې هغه د دې فن سره وابسته وي، دې سره تړون او تعلق وي او د دې قاتل نه وي، د دې مخالف نه وي. نو یو خو هغه خلکو سره که دوی چې بیا خپله رشته یا دغه کې نو ټیک ده، بل دې تنظیمونو سره د میډیا سره او دې دغه سره چې کوم دی نو هم تعلق او په خپلو کې چې دوی ځان ته یو داسې یو ارګنایزیشن یو داسې تنظیم یا داسې ټولنه جوړه کړي چې د دوی په آواز یو آواز وي او که د دوی درس خلاف خو کېږي یا د دوی ته څه مسله را پیدا کېږي چې په هغې باندې د ټولو چې کوم دی نو یو دغه زما په خیال چې دا ډېر ضروري سیزونه دي او په کار دی چې په دې باندې د دې طرف ته پاملرنه وشي او دا سیزونه موږ زموږ هنرمندان چې کوم دی نو دغه لار خپله کړي.
قدرمنو په خبرونه کې مو د هغو ستونزو په اړه چې په پښتنه ټولنه کې د خزینه سندرغاړو مخته پرتی دي د دوو ښاغلیو شاعرانو او د پښتو موسیقۍ د مینوالو تاثرات واوریدل. په پای کې درته د غزال جاوید دا یوه بله سندره چې د خپلو همدغه خوږو سندرو په زور بنومولې د خپلو مینوالو په زړونو کې ژوندی اوسیږي. دروروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم. ښه ته بریالي اوسه.
ਸ਼ਾਸਨਾ ਲਗ ਰਾ